السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حن نظر داده شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایست
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروگرام ته مو از فريد سيال د سيد بهروز دليري د تخنيكي چارو په سم باندې اختر کړی کو. ملګری ملتونه وایي د ښځو په اړه د طالبانو وروستی فرمان په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي او نجونې له نور تشدد سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې نن په یو بیان کې ویل د طالبانو 12 نمبر فرمان چې د 3 جنوري میاشتې په پیل کې د تطبیق لپاره محاکمو ته واستول شو د قانون پر وړاندې د نارینه او ښځو ترمنځ مساوات له منځه وړي. نموړی ادارې له طالبانو غوښتي چې د خبرې یقیني کړي چې د افغانستان ټول قوانین باید د ښځو نجونو حقونه کې حقونه خوندي کړي. بل پلو تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو د طالبانو محدودیتونو د ښځو په روغتیایي وضعیت جدي اغیز کړی. ریچارډ بینر د خبرې په خپل نوي راپور کې چې چهارشنبه د کپ یهود شپږمه پارلیف ویب پاڼې باندې خپور شوی او پنجشنبه د هود ومه بعد د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 1 په بخښنې سره په 1 غونډه کې وړاندې شي کړي دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته هغوی د جنسیت پر بنسټ د تبعیض یو بنسټیز او منظم سیستم رامنځته کړی چې زده کړو، کار او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. د بنټ په وینا دا ډول سیستم د بشریت پر ضد جنایتونو سره برابر دی. راپور زیاتوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور لاله وړاندې د 2 لسیزو جګړو بیوسلی او کمو پنګاونو لامل کمزوره شوی و خو پر ښځو نجونو د طالبانو محدودیتونه او په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کمښت دغه سکتور لا زیانمن کړی او میلیونونه کسانې له بنسټیزو ژوند ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي دي. نن پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د غوښتنې همدارنګه د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نوی راپور چې نن خپور شوی دی او سبا به د بشري حقونو شورا ته وړاندې شي د ښځو په وضعیت خبرې اترې همدارنګه دغه محدودیتونو اغیز یو نړۍ په دې برخه کې دغه کوم اقدامات چې کوي ناس چې جوړي اغیز کوي کنه کې نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. ملمنه را سره د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور او لس د کلورا ګرځول شوی مسله سوریا خان دي. تاسو دواړه ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. که دواړه ملمنه را سره وصل وي نمړی به الله سوریا جان سره پیل وکړو. سوریا جان ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. الکسینګ چې تاسو اوریدل نن د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ غوښتنه کړې ده دا کم اصولنامه جزایی اصولنامه د محاکمه لپاره چې طالبانو د جنوري په میاشت کې تصویب او توشیح کړ اوس پلي کیږي دغې وضعیت په کتو باندې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې وضعیت بهتر شوی په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د ښځو لاسرسی محدود شوی دی روغتیایي کلینیکونو ته همدارنګه طالبانو په افغانستان کې دغه د رواني روحي ملاتړ خدمتونو مرکزونه بیخي تړلی دي. تاسو ته وایم ساسي په سیمه کې وضعیت څنګه ده د ښځو او نجونو ژوند څنګه روان ده ساسي په ګډون؟
سلامونه نیکی هیلی خیر ده جانه تاسو ته او ده زدیر ده تو ده درنو علیدون کتا و درنی ملمانو تا فایده جانه که چه تا پا عمومی دول سوخه گه کم کسا هم مونگا پا خار کسی گو دا دونا در صحیح بخش که یا هم دکتران و مشکلات یا هم روختهی که لونکون و تلاس رسای پیدا کول پا خار که لک زره مشکلات دی نسبت که دا کم دی نو زه که چې ته په عموما کې وغږېږم نو د کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي د کومې ورځې نه چې دوی دا محدودیتونه زیات کړي دي پوهنتونونه یې بند کړه د ملي شورا یا هم محصلین یې ونه پرې نه خوده چې هغوی اکزیټ اکزام ورکړی وی یا هم هغوی د تخ تخصص لپاره آمادگی نیولای وای نو قبل اگان بیا ورسته پی بند کله نرسان چې شوی یا نوې دا وې د زګړې چې په څوم سمستر کې اون دا ټولې پی بند کله نو رو چې دا وقن په باندې ټوله کې چې زه ګورم او موږ ټولې ګورو دا وقن خبره ده چې د صحیح بخش کې چې دا ستونزې ډېرې پخوانه مو اوس به حد دی چې دا چې ډاکټران کم شوي دي زیاتره ډاکټران دولتي چې ډاکټران وي ناغوی معاشا تو کی کمواله راوی زیاتر پی خدا خپل وظیفه پی خدا زیاتر نرسانه وی چې دا غوی وظیفه چې د پندې دولتي شفاخانو کې وی په کلینیکونو کې او په پرتین دلری پرتی سیمه کې وی دا غوی معاشا دونه کم شو چې دا غوی خپل مصارف نه پوره کړي نو دوی مجبور شو چې دا وظیفه پریږدي او پرې نو انجوګانی چې دوی خپل صحیح کلینیکونه درلود دا غوی مصارف به دی ورکوله ډاکټرانه بتل یا هم د ایم ایچ ٹی ګروپونه یا هم ګرځند کلینیکونه چې دوی وو په دوی باندې دونه محدودیتونه زیات شو درست تر بلې د دوی خلق دونه تنګ شو چې اوس انجوګانې هم دې ته زړه نه ښه کوي چې خپل ګرځنده کلینیکونه وګرځي پخوا ډېر زیاتو په هره ساحه کې به شپږ و اته تر لسو کلینیکونه به د انجوګانې له خوانه به وي یو دولتي به و نور به د ټول د انجوګانې له خوانه و ډاکترانې نرسانې قابلګانې دا ټول د همدې د خوانه وو خو اوس که چېرته مونږ وګورو په دغه ساحو کې دولتي مرکزان ډېر کم دی ورسره کوي چېرته وګورې چې په ټول شفاخانه کې یا په ټول کلینک کې به درې کسان یا څلور کسان ورته دولتي وګورې خو انجوګانې غواړي چې خدمتونه وکړي یا هم خدمت وړاندې کړي یا هم خپل ملت ته شی وکړي خو د دوی محدودیتونه د لاسه دی نشي کولی د ښځینو سره چې دا د دوی مشکلات دا دی ڈاکٹران نرسانی یا ہم قابل اگر دوی سر بائی چدہ محرام ہوتی گی یعنی مطلب تو فکر ہو کہ اچھی تو یو سہی تو یو موٹر کسان پرسنل لے گی دے ہر یو پرسنل دے یو ہر یو فیمیل سارا چدہ یا دے ہر یو خزینہ کارمن سارا چدہ یو محرام تو فکر ہو کہ دو موٹر اشوا دو موٹر کسان ہم تلے گل داغوی بیتر آتاک داغوی تاک داغوی مسارف دا ډیر زیات مصارف ډیری گی نو انجوګانی هم دې ته مخه کړی دا چې ورو ورو په صحیح بخش کې چې دا خدمات کم کړی دي چې زه څونه ګورم پخوا ډیر زیات اوس کم شوی دی پخوا بودیجم زیاته وه بیا اوس چې دا بودیجم کمه شوه په افغانستان باندې یا هم په عموما په ټولو انجوګانې باندې چې وګورو بودیجه کمه شوه په صحیح بخش کې د دوی دواګانې دونه نشته دی د دوی وسایل دونه نشته نو دوی مجبور دي چې خپل خدمات هم ممکن کړي نو په لرې پرتی سیمو کې مشکلات به هر ډېر زیات دی ځکه چې په یو سیمه کې چې ته فکر وکړې یو امیدوار ښځه تر څو چې د هغې سیمې څخه د هغې غر لمنې څخه کلي ته راځي د کلي نه ښار ته راځي نو په هغې باندې کوم مشکلات چې په لاره باندې تېرېږي هغه څوک نشي ویلی په الفاظو باندې نه بیانېږي ځکه چې په لاره کې یو کس نشته یو کلینک نشته یو ډاکټره نشته یو نرس نشته چې هغې ته خدمات وړاندې کړي نو هغوی مجبور دی تر ښار پورې ځان ورسوي یا هم یو کلینک پورې ځان ورسوي په لاره کې په هغې باندې ډېر مشکلات راځي زیاتره میندې خپل ژوند لاسه ورکوي یا هم داسې میندې شته دي چې هغوی رسېږي میندې ژوندي پاتې کېږي ماشومان له منځه ځي نو دغه مشکلات ډېر زیات شته دي په لرې پرتو سیمو کې
ډېره زیاته مننه سوره جانې وروسته بېرته راوګرځم منصور صاحب تاسې هم ستړي مشئ پروګرام ته پخیر راغلئ که تاسې راته وایست ستاسې په سیمه کې کوم ځای کې چې تاسې اوسېږئ هلته وضعیت څنګه ده او دغه ستونزې چې سریا ورته اشاره وکړله د دوا کمښت یا همدارنګه روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی یا محدودیتونه یا د ښځینه او ډاکټرانو کمښت د تندارینه په برخه کې ستونزې ډېرې دي کلینیکونو کې نارینه څومره دواګانو ته لاسرسی لري د نارینه وو په اړه راته وایسه په ټولو کې کومه سیمه کې چې یاست هلته وضعیت څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم تاسې د بس درنې مهرباني ټول همکارانو نازاز و اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ بلې زه خو په کابل کې اوسېږم او تاسې ټولو ته معلومه ده چې په کابل کې نسبت نورو ولایاتو کلو باندو ته وضعیت همیشه ښه وي ځکه مرکز دی او پاملرنه د هر سکتور مرکز ته وي د نړیوالې ټولنې هم مرکز ته وي او خلک هم اقتصادي وضعیت یې نسبت کلو باندو خلکو ته ښه وي د کاروبار مسایل همداراز دفترونه او نورو خو په لویه کې هغه موضوعات چې د میرمنو د ژوند خصوصا د روغتیا او نورو خدماتو په برخه کې دي په دې کې په کلیوالی کچه خصوصا حقا لری پرتی سیمه غریزی سیمه لکه نورستان ده پکتیا ده لوالو غرون و سیمه ده بدخشان و تخار ده غراز ده حرات و قندار و حلمان سیمو تا که مگم توجیه شو تر بامیان و دایکندی و نورو پوری سونزی راست تر بلی پراخیگی او دغه تاثیرات یوازې د میرمنو په برخه نه ده، نارینه و پر ژوند هم تاثیرات لري، تر کومه چې د دوا او درملنې موضوعات دي. د درملو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرسته ډیره کمه شوې. مګر تاسې ولیدل چې په دې وروستیو کې د امریکې متحده ایالاتو ولسمشر هم اعلان وکړ چې امریکا د WHO او ځینو نورو نړیوالو سازمانونو نه وزي او خپل مرستې یا کمې کړي یا تقریبا بیخي بندې کړي. دغه راز رسمیت نه پیژندنې پر اساس د افغانستان دغه انزوایي حالات چې د اوسني حکومت په اساس رامنځته شوی د حکومت د راتګ نه وروسته دی هم د افغانستان په مختلفو سکتورونو پراخ تاثیرات درلودلي. یو شمیر انجیوګانې او یا د نړیوالې ټولنې موسسات یا هم کورنۍ موسسې چې کار کوي د هغې فعالیتونه موږ وینو. تاسو ته به بهتره معلوموي چې هغه مرستې چې د افغانانو په نوم راځي هغه په دقیق ډول یا څنګه چې باید ورسیږي هغسې نه رسي. لویه برخه د ملګرو ملتونو د لارې ته راځي یا نورې نړیوالې موسسې د هغوی په هغه اداري مصارفو لګیږي، د هغوی په تشریفاتي او د ژوند په سهولتونو یې په هوایي ټکټونو او الوتکو دغه راز په مفشنو موټرو او اوسېدا ځایونو د هغوی په خوراکونو او نورو معاشاتو مصرف شي. ورپسې چې یو برخه بیا کورنۍ او موسساتو ته ځي، هغوی په هغې کې قرار د اورېدو په لوړه کچه فساد وي. ډېری هغه مسؤولین چې د ملګرو ملتونو په ځینو ادارو کې دي یا د هغوی منځګړي چې ځینې پروژې کورنۍ موسساتو ته ورکوي، د پراخ فساد له امله د هغې یوه لوړه فیصدي د بودیجې په رشوت او دی شیانو کې مصرفیږي. بیا هغه اداري مصارف چې د پرسونل معاشات دي او یا لکه ډاکټر صاحب چې اشاره وکړه د محرم او نامحرم مسله، په دې موضوع تقریبا د یو کس په ځای د دوو کسو معاشات او مصارف او ترانسپورټ او د خوراک څښاک او نور لګښتونه محاسبه کیږي. بیا هغه د ادمنستریټیو کاست یا اداري مصارف په نوم د غسې د دفترونو مصارف، د کلینیکونو مصارف، سفری او نور داسې. نو په لویه کې که موږ دې ته په دقت سره محاسبه وکړو، داسې لکه په وړو کې چې مالګه وي، هغه مالګه هم بیچاره ولس ته نه رسیږي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې یو خو د یو بام او دو هوا مسایل دي چې که موږ او تاسې د شرعي نظره وګورو، یو شمیر سکتورونه دي چې په هغې کې ښځینه شپه او ورځ فعالې وي او شته دی. دا اوس د پولیسو لیکې که تاسې وګورئ، کله موږ جلا کابل نه جلا آباد نه ځو راځو یا نورو ولایاتو ته، په لویو لارو د شپې هم په چیک پوینټونو کې مېرمنې پولیسې ولاړې وي او موټر ته سر ښکاره کوي. که مو موټرو کې چې زنانه وي د تلاشۍ یا د پښتنو د ارویګنو په نوم د پولیسو په حوزو کې کار کوي، د کورنیو چارو وزارت په لیکو کې، په رینجرو کې پولیسې وي، دغسې د امر بالمعروف په ګروپونو کې ښځینه محتسبین غالبا شته یا به هغه د پولیسو د لیکو هغوي چې ورسره همکاري وي. دغسې په بانکونو کې مېرمنې کار کوي، په ځینو نورو ادارو کې. مګر د تعلیم او تحصیل مسله چې راځي، هلته بیا د میرمنو زده کړې شپږم ټولګي نه پورته بندې دي. نه د طب په برخه کې زده کړې شته، نه د شریعتو په برخه کې، نه د ادبیاتو او د ښوونې او روزنې په برخه کې، او نه هم نور هغه ضروري مسایل. د قضا په برخه کې که موږ او تاسې ووینو، په قضایي ادارو کې د ښځینه او مختلف یعنی محرم مسایل راځي چې په هغې باید ښځینه قاضیانې بحث ولري او د هغوی دوسیې جوړې شي او تعقیب شي. یعنې کورنۍ محکمې باید موجودې وي، ښځینه قاضیانې نشته، مېرمنې کورنۍ شخړې لري، شخصي شخړې لري یا شخصي مسائل لري، کورنۍ محرم او نور هغه مجبور دي چې نارینه قاضیانو ته لاړ شي. د تبابت په برخه کې هم د مرکز خو خدای مګر په ولایتو کې میرمنې بیچارهګانې د ډېرو ستونزو سره مخ دي، او کله چې بیا لکه د مخابراتو د وزیر وروستۍ څرګندونې اوریدل کېږي، په دې نه یوازې میرمنې زموږ خویندې میندې بلکې نارینه علما او ټول سخت پریشانه کېږي چې دا کوم ډول وینا ده چې تاسې په سټیج کوئ. یې د مخابراتو وزیر راځي بیا د طب او طبابت په برخه کې بس کوي او خبرې کوي، او بیا داسې الفاظ داسې زشته ورکېږي، الفاظ استعمالوي چې میرمنې خو څه نارینه ورباندې باور وکړي شرمېږي. نو دغسې موضوعات چې سړی اوري چې یو بام او دو هوایي د پولیسو په لیکو کې د شپې هم په چک پوینټونو کې میرمنې ولاړې وي، مګر تر دې د مخابرات وزیر پورته کیږي وایي چې ډاکټر ته اجازه شته چې داسې وکړي او هغه سی وکړي، نو ولې ډاکټر میرمنو او زموږ خویندو میندو ته اجازه نشته چې هغه زده کړي وکړي تر څو د میرمنو پوشیده امراض د هغوی د بدن اړوند ضرورتونه، د هغوی مثلا د زیږون مسایل، د هغوی جنایي مسایل، د هغوی اورتوپیډي مسایل، د هغوی د غاښونو برخه کې، د هغوی مثلا د ستوني او د پزې او غوږونو د امراض.
وبخې تاسې خبرې کوئ، وبخې دلته مته یو پوښتنه پیدا شوه په بخنه سره، زه دلته لنډه یو پوښتنه کوم منصور صاحب سماغه لری زلند پختنه کوم سورای جان لډیر وخت نکېږي چې موږ پروګرامونه کې په بیلا بیلو موضوعاتو موږ سره ګډون کیو په دې اړه نظر شریکي. خای یوازې مو سورای ته نه بلکې زیاتره افغان خزو ته او جنونو ته دغه موضوع چې تاسو اوس راپورته کړل او ملک څنګه چې انتقاد کوي د نه یوازې د مخابراتو وزیر طالب چارواکو له دې پخوا ورته څرګندونې کړې دي په سټیجونو باندې او په ښکاره توګه باندې وایي چې په یو ډول نه یو ډول مستقیم غیر مستقیم په تعلیم باندې داسې نړیوالو افغانانو ته ښایي چې ضرور نه ده چې نجونې تعلیم وکړي، خو ډېر کم د افغان نارینه خبرګون سره مخ کیږي. نن تاسو په دې خبرونه کې خای ډېر محدود شمیر کسان نو سې چې د سحکارا د طالبان حکومت انتقاد کوي، کچیرته ساسي په سیر باندې هر افغان نارینه غږ پورته کی او لکه څنګه چې نن تاسو وایئ چې دا خبرې سمې نه دي، که تاسو سره یو څو نور نارینه ودرېږي
دا مسله د دې نه ده چې زه ودرېږم یا په حکومت یا د طالبانو په نظام انتقاد کوم. زه په دغه پی اوباما او دوحوا بحث لرم، او نه یوازې زه بلکې د افغانستان ټول خلک. زه وایم ک شریعت اسلام داسې دین نه دی چې هلته د بوسو لاندې سړی اوبه تیری کی. په اسلام کې دوه شیان دي، حرام هم معلوم دی او حلال هم معلوم دی. حرام هغه څه دي چې الہ العالمین او دغه خو پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبري هغه منع کړی دي، هغه ټول معلوم دي. او حلالم هغه څه دي چې هغه روا ګرځولي او امر یې پکړي او مسلمانان او د انسانانو د خیرازي فلاح او بقا او پرمختګونو لپاره هغه ضرور ګڼلي. مونږ وایو کچیرته د خزو کار او تعلیم حرام وي، نو یوازې تاسو سره په بحث کې نه، په اکثرو تلویزیونی بحثونو کې، په سټیج بحثونو کې، د دوی سره په رسمي حکومتي او نورو مجالسو کې چې د ولس او د ولسي بنسټونو سره یې لري، موږ دا موضوع مطرح کړی او په دې جدي بحثونه لرو، او حتی د بحث چیلنج هم ورکړی اکثرو ادرسونو ته چې راځي په دې بحث وکړو. دا خو سکلا چې د دین مسلې نو دین خو زما او د حکومت کې د ناستو چارواکو او استاسي او د ټول شریک دین دی، او دا خو زما د چا شخصي پراپرټي او دغه نشي کېده. هلته چې ته الهي احکام دي، ته محمدي فرامین دي، ته هم شریعت حکم کوي، دا غینه نه زه تیرې ده شم نه تاسو او نه باید حکومت دا غینه تیر شي. او څه چې روا دي روا به کنو، څه چې ناروا دي که چیرې د ښځو کار حرام وي نو د پولیسو په لیکو کې تر نیمو شپو بلکې تر سهارا پورې په لویو لارو په چک پوینټونو کې مېرمنې څه کوي؟ ولی ولاړی وي پر انجارو کې د نارینه او پولیسو سره مېرمنې څه کوي؟ ولی ور سره ګرځي؟ که په روغتون کې حرامي وي، په کابل کې روغتون کې ولی شته؟ او په د پکتیا او د قندار او هلمند او بدخشان په روغتونونو کې ولی مېرمنې نشته؟ که د پولیسو په لیکو کې د میرمنو د پاره د کار ضرورت شته دی، نو د هغه میرمنې چې بیا دغه میرمنه پولیس یې ونیسي د دې قضایي او عدلي تعقیب دپاره ولې په قضا کې میرمن نشته؟ یا هغه میرمن چې په هماغه ځای کې مثلا ټکر وکړي، خدای ناخواسته موټرې غورځېدلي دي، میرمنې او هډوکي مات شوي، نور مشکلاتي چې راځي په روغتونونو کې، ولې د هغې د ټراما یا د ټراماتولوژي متخصصینې نشته؟ لروي مونږ اوس په کابل وزیر اکبر خان روغتون کې بهترین ټرینر متخصصین لرو، دغسې په ملالۍ زیږون کې، داسې په نورو روغتونونو کې د مختلفو امراضو متخصصین شته. خو سبا چې دوی نه وي، سبا دوی ناروغان شي، په رخصتې لاړ شي، یا بله ستونزه ورته پیدا شي، عمر یې زیات شي، تقاعد ته سوق شي، نو زما راتلونکی نسل به بیا څه کوي؟ نن خو زه دومره شته دی د هلمند نه مورته مېرمنې راځي عملیاتونه کوي، د کندهار او د پکتیا او د بدخشان او تخار او نورستان نه راځي. خو موږ د سبا نسل ته خفه یو چې زموږ سبانه خویندې میندې چې بیا دغسې ستونزو سره مخ کېږي، بلکې دا اوس چې په کلو بانډو کې کومې میرمنې دي او ټولې با حیا میندې دي، همدې ولس میندې دي، همدغه د همدې چارواکو خویندو میندې دي، همدا زموږ او ستاسې خویندې او میندې دي. موږ د دلته په حکومتونو کې په لوړو کرسیو او په چوکیو ناست یو، موږ د په مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د حیا او د عزت خبرې کوو، خو هلته یو میرمن بیا لاړه شي نارینه ډاکټر ته، هغه خپل پوشیده امراض ورته ویل چې دا د تاسې خویندې میندې یاستئ، تاسې وګورئ چې ډېر محرم مې که د یو چا ورور هم ډاکټر وي، که د یو چا پلار هم ډاکټر وي، په خپل کور کې زموږ د میندو او خویندو داسې امراض شته دی چې خپل پلار ته نشي ویلی، تا چې هغې ښځینه ډاکټرې تم که بیایي، خپل پلار ته هغه تکلیف نشي ویلی، خپل ورور ته یې نشي ویلی، حتی ځینې امراض دي چې خپل خاوند ته یې نشي ویلی د ډېر حیا او د هغې د، نو بیا پردي ډاکټر ته هغه ویل، هغه چې د پردۍ ژبې ډاکټر وي، د پردۍ منطقې ډاکټر وي، بیا د هر ډاکټر په فرشتتوب باندې باور ته پکار دی چې هغه ډاکټر څه رقم ډاکټر دی، د هغه اخلاقي معیار څنګه دی، د هغه اخلاقي مکارم څنګه دي. نو موږ وایو چې کله زموږ میلیونونه خویندې او میندې د پردیو نارینه ډاکترانو سره مخ کېږي، او زما د مخابراتو په مسند ناست وزیر چې د یو وخت لوړ زده کړو وزیر هم تیر شوی دی، او د دفاع تر هر چا د سبا د طبابت زده کړو ضرورت معلوم دی، د نورو علومو معلوم دی، د قضایي چارو معلوم دی، د ښوونې او روزنې ورته باید ښه معلوم وي، او دی بیا پورته کېږي وایي چې تا ته دا حق درکړل شوی دی چې اپریشن تھیټر کې دې په میز باندې دا کار وشي، او لاس دې هغه سیمې ته ورسیږي چې د بل چا لاس نه ورسیږي، او که په عام محضر کې درنه یو څوک دا پوښتنه غوښتنه وکړي ته کېدی شي ونه کړي، او هلته دا کېدی شي. یعنی زه فکر کوم چې دا بیخي د یو ملت د میلیونونو میندو خویندو سره جفا ده، که هر څوک یې کوي، که زه یې کوم، که تاسې، که بل څوک، که بل څوک، دغه خبرې د توجیه وړ نه دي، دغه خبرې د اسلام د نظر مردود دي، دغه عکس العمل مردود دی، دغسې مسایلو سره، او که بیایي مونږ په وار وار دا ویلي دي چې هغه څوک دې پیدا شي چې دا حکم یې ورکړی چې زده کړې بندې دي، داسې حکم شته؟ هیڅ نشته. تاسې لرئ، دا تاسې نړیواله رسنۍ یاستئ، آیا تاسې د میرمنو د زده کړو د بندښت په اړه کوم فرمان تر اوسه پوری لیدلې ده او هم خبر کړی ده چې دغه فرمان دغه غناو دی نیټه فرمان په اساس د افغانستان د میرمنو زده کړې بندي دي تاسو کوم قاطع حکم لیدلې تاسو کوم شرعي فتوا د علماو د ادرس نه یا د امارت د خوانه شرعي فتوا شته ده تاسو سره یا مطبوعاتو ته خبره شوې یا امارت خبره کړې ده چې دا دې بندي وي بسم الله
زه ستاسو نه پوښتنه کوم لرې تاسو؟ دا تر اوسه پورې دېسته دا سیت نشته دا
شفاهي تسته ده د امیر المؤمنین په نوم چې هرڅه تړل کیږي بیچاره مشر سړی سپینګیری سړی با عزت ژوند یې کړی قاضي پاتې شوی دی مبارزې کړي د هغه په نوم دغه شی نوکروي هغه شفاهي حکم کړی لطفا یې غږ راوباسئ بسم الله هغه لیکل کړی وی لیکلې فرمانې صادر کړی لکه نور فرامین چې د هر څه په اړه راوځي شاروالي د کچالو د پیازو نرخنامه ورکوي امضا او ټاپه ور باندې په دومره لوی او ملي مسله کې چې هلته د افغانستان د میندو خویندو د افغانستان د عزت موضوع ور پورې تړلې ده تاسو خو دغه دغه مشر فرمان راوباسئ چې موږ وګورو چې په کوم شرعي دلایلو دا بند کړی دي که د خدای د الہ العالمین د خوانه کوم فرمان یا بسم الله کې رحم مختکی دا یو تاسو ته نه وایم موږ دلته په داخل کې پر اسنۍ دا خبرې کړې دي د دوی استاد د حکومت را سره په بس کې ناشو که دا راسي کوم حکومت که د وزارت د خوانه که د ولایت د خوانه که د ریاست الوزراء د خوانه وخت چې دا نشته زه پیګم چې دا څوک دي چې دای باندې کړی دی ولی باندې کړی ولې زمونږ خلک ما مهاجرتونه ته مجبوریږي دغه اوس چې په ایران کې زمونږ میلیونونه خلک پراته دي دا چې په پاکستان کې پراته دي تاسو وګورئ دا بیچارهګان څومره زورول کیږي زندانونه د افغانستان د عزت نه زندانونه ډک دي د افغانستان ماشومان هلته پراته دي ماشومان پراته دي میرمنې هلته بچی راوړي زیږون کوي زه خو زما د پاره من حیث یو افغان ستاسو د پاره من حیث یو افغان خور او مور دغه د پاره من حیث یو افغان رهبر او لیډر چې ځان ته وایي د خدای په مقابل کې به موږ څه جواب ورکو د دې ملت د راتلونکي نسل په مقابل کې به موږ څه جواب ورکو دغه رحمت للعالمین پیغمبر په مقابل کې چې په جګړو او غزواتو کې به دغه بیبیانې او میرمنې حتی غزو ته تللې او پردي نارینه صحابه به راولل د امبولانس کار مغوی کوو د پرستارانو کار مغوی کوو د جراحانو کار مغوی کوو د پردیو نارینه پر هرونه به ګندل د صحابه شهیدان به انتقالول د جنگ د صحنې نه په هغه خو زمونږ امهات المؤمنین وي زمونږ میندې وي زمونږ مسلمانې میندې وي هغه زمونږ دپاره په اسلامي نظام کې په اسلامي ټولنه کې قدوه او نمونې دي ام المؤمنین بی بی عائشه ام المؤمنین بی بی خدیجه دا سی نور مسلمان ماین دی دا سی اصحاب بی بیان دی صحابه کرام او میرمن دا سی مونږ او تاسو چې وګورو مونږ په دې افتخار کوو چې لومړنی په انتون په نړۍ کې وی مسلمان خور په مراکش کې جوړ کړی دی او هغه بیا د هاروارد په انتون هغه کاپی کړی د اکسفورد پوانتون هم دغه طرح او برنامه او علمیت کافی کړی دی مونږ په ابن سینا باندې افتخار کوو چې مسلمان او مونږ مثلا په نورو مشرانو افتخار کوو خو ولې نه پریدو چې مونږ افغان میندې خویندې په عزت په ازادۍ یعنی هغه مشروع ازادي چې الله العالمین ورکړي د پیغمبر ورکړي شریعت ورکړي د هغې په رڼا کې لکتر لگا هغه کارونه چې ضرور دي اوس په بازار کې میرمن شته بازار کې میرمن دکانداران شته په دې د تجارت وزارت افتخار کوي په بس کې میرمن دکانونه شته دکانداری دی کوي د قصاب خانو مخې ته دی ولاړی د یو خرد غوښه غوښتنه او خیرات دی غواړي د نامویانو مخې ته
مننه منصور صاحب تاسو ته بیر تر ګرځم
خیرات دی غواړي مگر البته د متخصص ډاکټرې په توګه د متخصص نرسې په توګه د غاښونو د ډاکټرې د متخصص قابلیت په توګه د قاضي په توګه او د نورو علومو په برخه کې په دې کې د موږ مخني شو د فکر کوم چې دا د بحث او تعامل وړ ده زما غږ په دې حکومت د دې حکومت په مشرانو ده چې کسر عن د غوي نو لطفا دا جرأت وکړي فرمان لري فرمان راو باسي کده الہ العالمین حکم لري هغه راو باسي کده پیغمبر رحمت الله للعالمین حکم لري هغه میدان ته کی دنیا ته مخه وي چې دغه پاس اس می د بشاهامت او نرغوند بند کړي او لس ممکنه تو کی مسلمانان دي دوی خود خدای د حکم نه تخته نکي ملیونه قربانی د تاریخ وګدو کې پیغمبر علی السلام د اصحاب دراتګ نه چې اسلام دی ملک تراغله تر نه پورې همدغه ملت دی چې سر ورکړي په دین قربانی ورکړي دی مینه قربانی ورکړي
مننه منصور صاحب روسبل تاسو په مخې روسبه په دې اړه تاسو ووره چې سره لدی چې دغه ډول وضعیت په افغانستان کې روان دی په ځینی برخو چې کې ډیر اړتیا ده په ځنګړي توګه باید خونځي برانستل شي تر صورتلن نسل تربیه شي روزنه وګوري د اجازه نشته خلک څنګه تاسو د وولي ومه فرمایل چې خزي په سړکونو باندې شپه پیری کې یو په دې برخه کې کار شته د طالبانو جواب درته څه دی یو دا چې ولی افغان ولس په ټوله کې غږ نه راپورته کوي یو نیم اقدام کوي په دې اړه برسله تاسو ورم سره یې ځنه کته سره ته وایست دغه انتقادونه چې منصور صاحب وکړل خی ډیر افغانان ولري خو ډیر کم راځي جرأت کوي د خځو ترڅنګ دري یا تخپل خځي کله کله د طالبانو د ویر احساس کوي او دغه انتقادونه دغه پښتني چې منصور صاحب یادونه وکړه د ډیر خځو په ذهن کې دي مثلا یو خزه تلاشی کی ګوري وای چې خوب خوانځي خلاص کړې پرېږدي چې د غلطه وباسواده خزه ودرېږي یا د خزه د مجبوریت نه استفاده مکوي چې بل ورځ غاړ شي چې تر شپې نه وخت پوري پیره وکړي کریم دام د ټولنې د کاري وبرخه ده خو ولې خوانځي ته اجازه نشته کې د شډیر خلکو سره د پښتنوي تاسو کې د خزه د خبر راته وایست د افغانونو پوها د افغانونو د درک د لدی وضعیت څنګه د دوی دغه ډول پښتنې راپورته کوي په کورونو کې یا تاسو چې کله خپل منځ کې کې نه يم زول چې راټولېږي یا په ټولنه کې شته دغه ډول انتقادونه
سید جان یو ورخان د منصور صاحب د سوالونو انتقادونه واقعا ډیر خوشاله شم ډیر ښه خبرې وکړلې باید چې هر یو افغان هر یو ورور هر یو پلار باید چې په دې دغه خبرې وکړي خو زیاتره چې د جرأت نشي کولای ډیر کم د انسانان دي چې جرأت کوي راځي د خبرې کوي دا خبره چې دغه انتقادونه زیاتره وخت خو هم په جمهوریت وخت کې چې دا ځینې وختونه چې موږ په مکتب کې کېناستو استادان موږ ته درس نشي کولای یا هم موږ په پونتون کې چې استادان موږ ته خبرې کولای یا هم موږ اورېده چې په لیرې پرتې سیمو کې چې د ځینې کورنۍ د سشته چې اوس هم خپل لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی ښوونځي ته لاړ شي مکتب تلشی د مکتب نو ورسته پونتون تلشی د موږ په ځین کې باندې سوالونه راتل د ټولو نه غټ سوال واقعا په هر یو بخش کې چې د افغانان یو نه یو بخش کې چې د خزینه او کارمندان ته ډیر زیات ضرورت لري کاغه په هر یو بخش کې خو د ټولو نه زیات موږ ګورو اړتیا وي چې چیرته شته هغه صحیح بخش کې موږ ډیر زیات لرو یعنی هر یو بخش خپل ځای لري خو صحیح بخش کې د څه یو بخش دی چې دی کې د چا خبره هغه کمپرمایز نشي کېدای دا موږ نشو منلای چې یو خزینه مریض لاړ شي دی او نارینه ډاکټر ته کینی هغه مشکلات هغه صحیح مشکلات چې د لري چې بل چا ته نشي ویل هغه لشي او نارینه ډاکټر ته وي دا قبول نه دی یو افغان نه پوهم نه دی یو مسلمان نه پوهم نشته دی موږ په خوان باندې خبره کوله په مکتب کې پونتون کې موږ باندې یو سوال چې دوی خپل لور ته اجازه نه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي یا هم پونتون ته لاړ شي خپل ښځې ته اجازه نه ورکړي یا هم خپل نو ته اجازه نه ورکوي نو دوی چې سبا ته دوی په کورنۍ کې یو ښځه یا مور یا لور یا ورېندار هر یو کس چې مریض شي دوی شفاخانې ته چې ځي بیا دوی ولې د ښځینه ډاکترانو پوښتنه کوي پرېږدي چې هماغه نارینه ډاکتران د دوی درملنه وکړي د دوی مشکلات رفع کړي همدوی ته ودرېږي نو بېرته دوی ولې پوښتنه د ښځینه ډاکتره کوي ښځینه ډاکتر هم د یو چا لور ده د یو چا خور ده د یو چا میرمن ده د یو کورنۍ غړی ده هغه ته چې اجازه ورکړ شوې ده دل پر اجازه ورکړ شوې ده چې خپل ټولنه کې د خزینه او بخش کې خصوصا خزو ته میندو ته خزینه او ته چې ده خدمت کوي نو چې هغه اجازه ورکړي خپل لور ته خپل خزې ته خپل خور ته نو تاسو ولې اجازه نه ورکوئ؟ دا غټ سوال د پخوانه راهیسې زما په ذهن کې و. خوامې بسونه کړي دي، د ټول نه پوښتنه کړې ده، خو د دې ځواب تر اوسه پورې پیدا شوی نه ده. خو اوس چې ګورو په دې حالاتو کې واقعا ډېر زیات د اړتیا نور هم زیات شوی ده. اوس په پردي هېوادونو کې د منصور صاحب خبره چې په ایران کې، په پاکستان کې زموږ افغانان ذلیل کېږي، په جیلونو کې پرتې دي، په زندانونو کې پرتې دي، ښځې دي که ماشومان دي که هم ځوانې پېغلې جنکیانې دي، ولې پرتې دي؟ ولې موږ خلکو ته دا ښیو چې زموږ ملت دونه خوار دی، دونه ضرورت لري دي شي ته چې دوی حتماً باید خپل وطن پرېږدي، بل هېواد ته لاړ شي، په پردي هېواد کې بیا دونه ذلیل شي؟ ځکه چې موږ خپله دوی ته ښیو. اوس زموږ همدغه حاکم حکومت شي دا دوی ولې دوی خلکو ته دا ښیي چې افغانان حق نه لري چې تعلیم وکړي؟ دوی مجبوریږي د خپل د اولاد لپاره، د هغوی د راتلونکي لپاره، د خپل د ښځو، د خپل د بچو لپاره، د دې وطن نه تیریږي، بل هېواد ته ځي. بل هېواد ته چې لاړه د اروپایي هېوادونو وس دوی نه لري چې ورته لاړ شي، نورو هېوادونو ته هم دا وس نه لري. اسانترینه لاره چې ده د پاکستان او د ایران ده چې دوی ځان ته فکر کوي چې موږ دلته لاړ شو زموږ ژوند به خوندي پاتې شي، بچی به مکتب ته ځي او زما لپاره د کار زمینه به برابر شي. هلته چې دوی ځي دوی ذلیلېږي. ولې ذلیلېږي؟ بېرته همدغه زموږ د خپل هېواد د خلکو د خپل د حکومت باندې سوال راځي. دوی ورته په سپکه سترګه ګوري چې بل هېواد هم ورته په سپکه سترګه ګوري. ته د خپل وطن، ته د خپل د وګړي، ته د خپل ملت عزت وکړه، ته د خپل د خور او د خپل د مور عزت وکړه. بل کس به درته درېږي، د هغې به بې عزتي کوي، هېڅکله هم درته نه کوي. ته چې د دې اړتیاو ته ونه ګورې، ته دې ته ونه ګورې چې صحیح بخت زه ډاکټر ته ضرورت لرم، زه متخصص ته ضرورت لرم، زه نرس ته ضرورت لرم، کلینک ته ضرورت لرم، دوا ته ضرورت لرم، لابراتوار کې چې د ښځینه کسانو ته ضرورت لرم، یا هم په انجینری کې، یا هم په حقوقو کې، یا هم په قضا کې، دې ټول بخشونو کې ښځینه ته ضرورت لرم. نو چې ته داسې فکر وکړې، ته به د پوهنتون دروازه یې لګوې، ته د پوهنتون دروازه چیله شو، د مکتب دروازه ورسره سمې لګېږي. ځکه چې راتلونکی نسل لپاره چې ده روزنه غواړي، دا نسل به تر کله پورې به تا ته خدمت کوي؟ نو اوس چې لس کسان ډاکټران شته دي، متخصص ښځینه شته ده، سبا ته به دغه لس کسانو کې پنځه کسان به تقاعد کېږي، پنځه کسان به پاتې کېږي. بل موږ پنځه کسان نه لرو چې د دې پنځه کسانو هغه خالي ځای ډک کړي. موږ ته پنځه یا لس کسان چې ده زموږ ښځینه نرسان دي، ښځینه نرسانو کې دوه کسان تقاعد کېږي، بېرته موږ ته اته پاتې کېږي. په دې اتو کې دوه کسان نور نشته چې د دې خالیګا پوره کړي. ولې نشته؟ ځکه چې زموږ د پوهنتون دروازه بنده ده، دلته موږ بېرته فراغت نه لرو، د پوهنتون د محصلین فراغت نشته، د دوی د تخصص زمینه زمینه نه ده مسایده شوې، د دوی د اگزیت اگزام زمینه نه ده مسایده شوې، ځکه چې دوی اجازه نه لري، دوی ورته اجازه نه ورکوي. نو موږ مجبور یو چې هغه کمبود چې ده موږ د بهر د هېوادونو نه زاري ورته وکړو، یا هم هغوی ته چې ده خیرات نه وغواړو، په جیګ لګښ باندې، په جیګ معاشاتو باندې اغېزې نه موږ کس را وغواړو دلته راشي زموږ ملت ته بیا خدمت وکړي. آیا هغه کس چې راځي دونه پیسې چې هغه اخلي دوه چنده دي افغان په نسبت باندې، آیا دومره چې دا افغان د زړه نه چې دا خدمت خپل ملت ته کوي، آیا هغه به وکولی شي؟ هېڅکله هم نه شي کولی. ته په همدې باندې مصارف وکړه، ته دې ته د تعلیم زمینه برابر کړه. نن چې دا فارغ شو د مکتب نه، دا به نور خپل وطن ته خپله خدمت کوي. یو ډاکټر هېڅکله خپل وطن نه پرېږدي، بل هېواد ته نه ځي. یو نرس مې نه دی کتلی چې د هغه به حجرت وکړي بل هېواد ته لاړ شي، یا هم یو قابله مې کتلی چې هغه تللي بل هېواد ته، هېڅکله هم نه دي. دوی همدغه په همدې مسله کې خوشحال دي، همدغې مسله نه دوی خوند اخلي، ځکه چې خپل ملت ته دوی خدمت کوي. نو ته چې ورته زمینه مساعده نه کوي، ته چې ورته زمینه نور هم ورته دا څومره چې د تعلیم زمینه ورته مساعده او د وظیفې مساعده او دا ټول ورته محدوده کوي، نور هم ورته شرایط سخت کوي. یو انسان په فارسي کې یو متل دی، وایي په دنګ بدنګ آمد بجنګ آمد. نو ته ورته زمینه چې دونه محدوده کوي، هغه ډاکټر، هغه نرس، هغه قابله، هر یو کس چې ولو که وزیر هم وي، هغه خپل چوکۍ پرېږدي، هغه هېواد پرېږدي، کور پرېږدي، بل هېواد ته ځي. هغه ذلت نه د دې ژوند نه چې دا ورته زندان جوړ شوی دی، هغه ذلت ته چې دا مخه خطۍ او خوشحالي ورته کوي چې ما هلته زه ځمه. نو دغه زموږ همدغه غوښتنه کوو چې واقعا که تاسو غواړئ چې د هېواد ته او خپل خلکو ته، ملت ته خدمت وکړئ، نو دغه شیانو ته تاسو فکر وکړئ. که دې شیانو ته تاسو فکر وکړئ، کله یو ملا به نه پاسېږي د طبابت په بخش کې به خبرې نه کوي، یو مولوی به نه پاسېږي د انجینری په بخش کې به خبرې نه کوي. هر یو کس خپل مسلک لري. ملا پوه شه، خپل مسلک پوه شه، ډاکټر پوه شه، خپل مسلک یې پوه شه، انجینر پوه شه، په خپل مسلک باندې هغه په خپل مسلک باندې ښه پوهېږي، هغه په خپل مسلک باندې رسېدلی ده، هغه دونه وخت پې تېر کړی ده، خپل زړه یې اوبه کړي دي، دونه زکړې کړې ده هغه مانا ډیر زیات پوهیږي نو زه پوهیږم په طبابت باندې زه څه پوهیږم په انجینری باندې چې زه پوهېږم د هغوی په بخت به زه خبرې کوم انجینر او ډاکټر چې دا په ملا د فوټبال کې مداخلت نه کوي هر یو کس چې خپل حق ورسیږي ملت به موسوده وي آرام به وي هېواد او ټولنه به هم پرمختګ کوي د سیالانو سره به هم موږ سیالیږو
مننه سورای جانې وروسته به د حلارو په اړه د لتا سی واورم منصور صاحب که تاسو راته وایست دغه بحثونه او خبرې اترې چې تاسو کوي د یاد اسلام په چوکاټ کې چې له دوی نه پوښتنه یا ورته نور ټولنیز مسایل چې مطرح کوي یا طالب چارواکو سره په خپل منځونو کې تاسو نه چې خبرې اترې کوي که طالبانو سره مو دغه ډول بحثونه راغلي وي دغه ځواب څه ده تاسو ته؟
بله دغه بحثونه اکثر رسمی مجالش هم تر سره شوی او حتی د دوحې نه چې موږ او تاسو د دوحې د مذاکراتو د وخت نه دا موضوعات تعقیب کو دا اگر چې دا مسائل ګوري د نن ورځې اسلامي امارت پورې تللی نه دي دا د دوحې په قراردادونو پورې تللی نه دي دا نن چې موږ او تاسو په کومه روژه کې قرار لرو خدای پاک فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن در رمضان میاشت هغه میاشت چې قرآن عظیم شان پکې نازل شوی او د قرآن عظیم شان لومړنی آیات د سکل 1443 هجری لمریز کال دی هجری سپوږمیز کال دی یا هجری قمری یعنی 1443 کاله پیغمبر علیه السلام به هجرت شوی خو قرآن عظیم شان نزول خود هغه د هجرت نمخ کې د هرا په غار کې شوی او ممکن هغه تواله سوه تلوي خلالو نم پخوانی نو دغه شرعي مسائل تر نږدې 1400 پیړۍ کېږي چې دا راغلي په پخوانیو ادیانو یا الهي آسماني ادیانو کې کاغه د عیسویت دین او کاغه د يهودیت دین او کاغه مثلا زبور او تورات او انجیل دا آسماني کتابونه دي که دغې نه مخکې سل صحائف دي هغه که مونږ او تاسو وګورو د آدم علیه السلام د خلقت مسله که مونږ او تاسو وګورو کله چې خدای پاک فرمایي چې ملائکو ته ویل د په ځمکه کې خپل خلیفه هست کوم نو هغه ورته ویل چې یا هغه څوک هست کې چې په ځمکه کې فساد کوي او وینه تویوي او موږ ستا پاکي بیانو ونقدس لك یعنی موږ د دې دغه یو نو خدای پاک ورته فرمایي چې اني اعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم هغه څه چې تاسو نه پوهیږئ دلته د پوهې مسله بیا که آدم علیه السلام ته فرمایي چې وعلم آدم الاسماء کلها او آدم ته ټول هغه نمونه چې د دنیا د رهبرۍ او د خلافت او د پرمختګ او د مدیریت او نورو مسایلو اړوند وو هغه ټول وروښو ده هغه علم د حضرت آدم علیه السلام نه اوتومات بي بي حوا چې مونږ او ستاسو لومړنۍ مور ده او هغه مونږ او ستاسو لومړنۍ پلار د ټول بشریت وو او د هغه ځینه د علم ارزښت معلومیږي د هغه ځینه چې مونږ او تاسو راځو تاسو د حضرت عیسی علیه السلام مور وینئ تاسو د بلقیس کیسه په قران عظیم شان کې وګورئ د سلیمان علیه السلام په وخت کې چې پختله الٰه العالمین کیسه کې موږ او تاسو ته د عبرت لپاره چې هغه بلقیس د خود په پلاس لیک لیږي او ورته وایي چې یا تسلیم شي یا جنگ ته چمتو شي امیرمنه په چای دی وسیمه نو نارینا وزیران او ټول خپل کابینه او مشاورین دا وغواړي دفاع وزیر ورته وایي چې دا سلیمان لا څوک شو مونږ دومره وسلې او امکانات لرو مالی وزیر او نور ټول جنگ ته آماده کیږي خو دغه میرمن خدای پاک د دې میرمنې هغه حکمت او قوت بیانوي دا ټول نارینه او په مقابل کې چې هغه ورته وایي چې نه کله چې ملوک خارونو ته داخل شي یعنی د جګړې په نیت نو خارونه ورانیږي د خارونو با عزت خلک به عزت کیږي او ډېر ستونزې زیږي راځي لال بشو اول به دا وګورو د قوت او ظرفیت او زور او توان به وګورو بیا به دا غي نو ورسته تصمیم ونیسو فیصله وکړو تاسو وګورئ په میرمنو کې قرآن عظیم الشان کې د میرمنو په نوم ځانګړی صورت دی. یو نه څو سورې نساء د میرمنو په نوم ځانګړی صورت، سورې مریم د بیبی مریم په نوم ځانګړی صورت، او دغه څه ډیر مسائل چې د میرمنو د عظمت کیسې پکې دي، د هغوی د استعدادونو کیسې پکې دي، د هغوی د وړتیاو کیسې پکې دي، د هغوی د پاکۍ او پاکلمنۍ کیسې پکې دي. د هغوی مثلا د سورې یوسف کې د حضرت یوسف علیه السلام او د زلیخا کیسه ده، د مهر او د محبت کیسې پکې دي، او د هر یو تر شا لوی بحر الکائل نه لوی حکمت پروت دی. که هر یو چې راواخیستل شي نو زموږ غږ په دې شیوخو په دې مشرانو داده چې لا یزال خدای جلاله شنو ګوري اولین آیت د اقرا نازل کړي، اقرا بسم ربک الذی خلق ولولا د خپل هغه رب په نوم چې پیدا یې کړ، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. هغه انسان چې خدای ورته کرامت ورکړي، هغه انسان چې خدای اشرف المخلوقات ګرځولې، دای په علم ګرځولې، انسان نه چې تاسو علم لري کوي مخبه کوي، هغه انسان نه پاتې کیږي، هغه کرامت نه پاتې کیږي، هغه اشرف المخلوقات نه پاتې کیږي. د انسان عظمت په دې کې دی چې هغه باید عالم وي. خدای پاک په بل ځای فرمایي چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي علم لري او هغه چې علم نه لري؟ په دې کې نر او ښځه نه دي جلا کړی خدای پاک. مونږ ولې جلا کوو؟ مونږ څوک یو؟ ولې ځان ته دا جرأت ورکو؟ ولې ځان ته دا قوت ورکو؟ کوم ادرس نه زخو مونږ غږ دادې په دې په ټولو.
منصور صاحب په بخښنه سره
وبخښي
دغه پښتني چې تاسو مطرح کړی نه یوازې د افغانستان دننه کوم کسان چې علمان دي، ستاسو په څیر ورته نور د دین کارپوهان چې په دې مسایلو باندې پوهیږي، طالبانو سره په اړه خبرې وکړي، بلکې د اسلامي نړۍ د هیوادونو نه، اسلامي نړیوال سازمان نه علما راغله او د طالبانو په دغه کار باندې چې نجونې تعلیم ته نه پریږدي اعتراضونه وکړه، او لوی لوی عالمانو په دې برخه کې یادونه وکړه چې طالبانو دغه کار د اسلام سره په ټکر کې ده. خو وخت کم ده که تاسو ته بلندو کې وایست چې حلارشته د طالبانو سره چې د نړۍ خبرې نه ده منلې، یو توافق ته خلک ورسیږي.
موږ په دوی په خام دا غږ کړی او سیم کوو. ګورې الله العالمین فرمایي چې واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، او تاسو په خپل ژمنو او وعدو وفا وکړئ، ځکه چې د وعدو په اړه پوښتل کیږي، تاسو به مسؤول یاست، یعنی سوال لرنه کیږي، پوښتنه کیږي، او پوښتنه به څوک کوي؟ الله العالمین به کوي، دغه مخلوق د اشرف المخلوقات به کوي. نو دغه اشرف المخلوقات افغان سره د افغان خویندو مندو سره چې د شیخ صاحب الدین دلاور په خوله د ټولو په مخ کې تاسو په دوحه کې په صراحت سره ویلې چې د هغه ته خویندو رانه پښتنه وکړه د نجونو او میرمنو د تعلیم او کار په اړه، او زه دا دې ورته په صراحت وایم چې د بغدادي شریف نه تر بخاري شریف پورې او د اول صنف نه تر دکتورا پورې تعلیم د میرمنو حق دی. د لوزدکلو په خانه وزیري اغله شیخ عبد الباقی حقانی هغه په خپل وایي چې علم فرض دی، د ته بیلم فرض دی میرمنو لپاره، هغه به چیرته زده کوي؟ ما سر ترتیب زده چې په انټوت کې زده کوي، د حقوق علم ورته ضرور دی، چیرته زده کوي؟ ما سر ترتیب زده چې په انټوت کې زده کوي، د په هن علم به زده کوي چې دا اول سنف تر دولسه ما هغه طب ته خو هغه میرمنې ورسوي، شریعتو ته خو یې ورسوي، دا اوس مدرسو ته ځي میرمنې. خو په شریعتو پوهنځي کې چې هماغه حدیث او فقه او عقاید او اسلامي شریعت تدریسېږي، اصول الدین فاکولته چې اسلامي علوم پکې تدریسېږي، د پوهنتون په نوم بیا نشته، د جامعې په نوم شته، د مدرسې په نوم شته، د ښوونځي په نوم نشته. نو دلته دا چې اسلام کې ګورې د عصري او غیر عصري علم په نوم هیڅ نشته. الله العالمین عصري او دینی علم په نوم څه نه دی بیل کړی، قران عظیم شان زمونږ او ستاسو د دین کتاب دی. په دې کې د فقهي علومو نه د احکامو د شپږ زره او څو آیاتونه چې مونږ وایو مونږ د شیخ عبدالباقی حقانی سره د نورو وزراو سره ټولو سره هم دا مطرح کړي چې دغه شپږ زره او څو آیاتونو نه 1500 تر 1500 د احکامو آیاتونه دي. ادم د منځو د روجې او د زکات او حج ټول نه دي. هغه کې د معاملاتو احکام شته، هغه کې د ژوند احکام شته، هغه کې د مریض او مریضداري احکام شته، د دغې میرمنو د امراض او احکام پکې شته، د نارینه او هغه پکې شته، د صله رحمۍ پکې شته، د معاملاتو او د اجتماعي امور پکې شته، د واده خادۍ پکې شته، د نکاح او طلاق پکې شته. هغه ته که مونږ او تاسو دین وایو د شپږ زره او څو نور آیتونه بیا چې شوه هغه دین نه دی. هلته چې خدای پاک تاسو ته فرمایي چې وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، او موږ وسپنه نازل کړي چې په دې کې ډیر قوت او د انسانانو لپاره ګټې پرتې دي. کوم عالم راتلی شي چې ماته دا ثابته کړي چې خدای پاک فرمایي موږ وسپنه نازل کړي ده، یعنی دا کوزه کړم د اسمان نه، دا هیڅوک نشي ثابتوي چې دا د اسمان نه لکه باران راوریدلې.
منصور صاحب په بخنه سره وخت ډیر کم ده، پلانډو کې راتوي چې اوس څه کېدلی شي؟ لانډو کې لطفا
لانډو درته وایم چې فقط هغه ځمنه چې په قطر کې کړی ده هغه د عمل وکړي. هغه احکام چې الله العالمین د الله العالمین فرامین دی په هغه عمل پکار دی. د دین موږ وتلی نه شو، هیڅوک نشي وتلی، هیڅوک په جرات دا نشي ویلی چې حرام دی، هیڅوک په جرات دا نشي ویلی چې دا ممنوع دی، هیڅوک په جرات داسې فرمان نشي ورکولی نه ورکړی دی، هیڅوک په جرات داسې حکم نشي ورکولی نه ورکړی دی. او نه به ورکی زه درته دغه ځای نه خبر کوم، دا زموږ او ستاسو دا نننی بحث دی. شاهد وی او د ټول افغانستان او ټول نړۍ واوري چې په دې ملک کې نه، چې په دنیا کې هیڅوک نشته دا جرأت هیڅوک نه لري چې د شریعت د الٰه العالمین د احکام او د زماده رحمت للعالمین پیغمبر د فرامین او اساس دی د خویندو میندو دکې او کار حرام اعلان کړی شي. زوایم چې دغه خوده حلال کړی دی، دا د ټولنې ضرورتونه دي. امهات المؤمنین پرستاری کړي، ډاکټری کړي، استادی کړي، فقهي مسائلو کې برخه اخیستې ده، مجالسو کې برخه اخیستې، په جهادونو کې برخه اخیستې دي. دغه شی زمونږ اوسنۍ امهات المؤمنین زمونږ اوسنۍ خو مسلمان خويندې او میندې هم دا حق لري، او دا حق باید ځل تر ځل ورکړل شي. هغه لومړنی فرمان او امر ثانی دی، دا په شریعت کې امر اول او امر ثانی نشته. د الله العالمین په مقابل کې هیڅ امر هیڅ فرمان دغه د فرامینو په مقابل کې ځای نه نیسي. ان الحکم الا لله، نشته هیڅ حکم مگر دی او الله، دا الله تعالی حکم دی چې کومه که هیڅ حکم نه چلیږي.
مننه منصور صاحب، چې وخت کم د ډېر بدن کور ودان کور ودان کور ودان. سورای جان لندو کې لتاسی او متاسې څه فکر کوي چې هلار څه د لندو کې
نه هلار؟ خو په خو مونږ ویل چې نه هلار هم دغه د واقع علم د خزي او د جنګیانو نه کار کول د خزینه او د په اسلام کې نه منع شوی ده، او نه هم د نوې شی چې مونږ وخت نه کوو. نو هم دا خبره ده چې کچې ته واقعا تاسو د اسلام په پیروي کوي او غواړي چې اسلامي شریعت په افغانستان کې پلی شي، نو دا غي نه غټ کار دا ببل شي نه چې تاسو د مکتب دروازې او پونتون دروازې لاتې، ځکه چې په شریعت کې هم ښځو ته او انجینرانو ته چې د تعلیم او کار حق ورکړل شوی ده، او په اسلام کې او په حدیثو کې به هر یو شی کې. نو تاسو څنګه تاسو ویلی شئ چې دا حق دوی نه لري؟ یا هم دا تاسو د غربي هیوادونو سره پرتله کوئ، شی چې شرعي حق دی هماغه حق دی مونږ ته راکړل شي، مونږ نه څه نه دی پکار.
ډېر زیاته مننه کور ودان له تاسو دواړو قدر منو د لسته کړو راګرځول شوې مسلې سوریا خان او د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور څخه چراغ لې په پروګرام کې مور سره ګډون کړل. دن کوله تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه واوریده. ورسو د خبرونه په پای کې اوریدونکو ته لنډ سندره د جاوید امرخیل د فکر کوم دا به واوري او د سره پروګرام پای ته ورسو. خو وخت
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بندا نو ستایا ما دشنو شنو و نو سارو
سرتافان کلاړ په ما د خپل نظر تافان کلاړ او ماته دې ټو ژوند نرمان کلاړ ماته دې ټو ژوند نرمان کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ او مات دې ژوند نرمان کلاړ مات دې